د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخیم له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبري غړې کې زه ستاسو هرکلی کوم. په دې کې تاسو ته ګڼ ریپورټونه لرو په تازه حالات او مخبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي. او لکه څنګه چې تاسو خبرې مونږ تاسو ته د غړې په لومړي سر کې خبرونه وایو. د خبرونو لپاره نجیب امیر را سره په سټوډیو کې راځي چې له نجیب امیر لومړی خبرونه اورو بیا وروسته ریپورټونه ترازو.
افغان ولسمشر وایي د پاکستان د وزیر اعظم او سرلخکر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې. پاکستان د بشري حقونو د ادارو د پیلونو باوجود یو کم عمره ځوان شفقت حسین په دارو زړه و. یوه خپلواکه څارونکي اداره وایي په عراق او شام کې د داعش پر ضد بمباریو کې سلګونه ولسي کسان په نښه شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس له لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم ما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
اشرف غنی وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو، سیلابونو 70 کسان وژلي او 40 ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو، سیلابونو له وجې 140 کسان مړه شوي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود شفقت حسین په نوم یو کم عمر ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو تورن پیژندل شوی. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یوازې 14 کلن او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی. نوموړی تېره شپه د وروستي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو. بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. د تېر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وارې بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړې او تر اوسه 180 کسان په دار ځړولي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1500 د پولیسو سرتیري ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. د همدارنګ زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنگ کې ژوبل شوي هم دي. ده وویل د ژوبلو وژلو شوو کسانو د کورنیو سره د پام وړ مرستې د حکومت لخوا ترسره شوې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوی کول دي، خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم ور په غاړه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ګل په ورځ پاکستان د هندوستان 133 کب نیونکي خوشي کړي دي. دا کب نیونکي د واګا د پولې په ذریعه هندوستان ته ولېږل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې موضوع د روس په وفاخر کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې آیس پی آر په وینا نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې درې پکې ماشومان او 2 مېرمنې دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4,595 ولسي کسان وژل شوي دي. د ایر وارس په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړی اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چېرته چې یاده ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړي ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه وو. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې هم دا ویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکران کې د روسیې په مداخلت سختې نیوکې لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندرو رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوو نورو ورته رسنیو ته هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نهده په نوم ونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسایي لخوا خپریږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې ونیزې د معطل کېدو خبره په عدالت کې راپورته کړې ده. د نهده په نوم دغه رسنۍ تر دې وړاندې هم دوه وارې د حکومتي څارونکې ډلې لخوا تر هدف لاندې راغلې وه. یاده څارونکې اداره چې د ایران د کلتور او ارشاد اسلامي وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي فوقالعاده تندرو نفوذ لرونکي کیهان ورځپاڼې او رجا نیوز ویبپاڼې ته هم د دوی د ځینو سختو نیوکو او موادو په خپرولو خبرداری ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه د پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمدالله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.02 روپۍ 10 پیسې او 1.02 روپۍ 40 پیسې. یو پاونډ 1.95 روپۍ 1.5 پیسې او 1.95 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 0.83 روپۍ 80 پیسې 23 روپۍ. یو سعودي ریال 0.40 روپۍ 0.40 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 24.5 او 24.5، په بنو کې به زیات نه زیات 24.5 او 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.5 او 24.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، زموږ همکارانو نجیب عامر تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. د موسم حالو د پیسو به مولا احمد الله څخه واورېدلې. په دې ګړی کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پر مشرۍ د طالبانو د اختلافاتو د راښکاره کېدو وروسته افغان ولسمشر وایي د پاکستاني پوځ د مشر او وزیر اعظم سره د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان به هیڅ یک دولت وجیبه دارد. تاکید ما سر فرصت آینده بود.
د حکومت په لاس اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورنو ورانولو پوښتنې راپورته کړې دي.
اسلام آباد او دغه خو شاپ ډیر ولاتو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلتا پښتانه سیدل
سندرغاړي نغمه سره ځانګړې مرکه لرو؟ هغه غواړي د خپل ادارې نغمه فاونډیشن للارې د غریبو سره مرسته وکړي.
خدایا کاشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نور ډیر ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. د نغمه مرکا او ګڼ نور رپورټونه زموږ د دې ګړې برخه دي. خو لومړی د افغان ولسمشر په اړه رپورټ اورو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستانی پوز د مشر او وزیر اعظم سره د طالبانو د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال څخه د پښې د بریالي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبرلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړه. ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او دی مایوسه شوی نه دی. اسد لودین یې نور تفصیل درته وایي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوه بوده لري چې تکرار میبینید. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سوله په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم اما تاکید شده که ده چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو ده مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به له طالبانو سره د سولې د راول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدراعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان بایسي یک دولت وجیبه دره مقابل یک دولتی که
امروز دای وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوې وه تېره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په امدې اړه د اسد لودین دغه رپورټ چې تاسو واورید په امدې اړه باندې تاسو د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د مقالې غټ کې دراورو. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې کې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر په نتیجه کې د طالبانو راتلونکي موضوع څرل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د ملا عمر مړینې خبر په ناسم وخت خپور شو، ځکه یو خوا خو له افغان حکومت سره د طالبانو د دویم پړاو خبرو تیاری روانه وي او بلخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش فعالیتونه دوام لري. د لیکنې مهمې برخې به درته پامیر ساحل وایي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په خپرې شوې لیکنه کې راغلي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر په ښه وخت خپور نه شو. د دې دوه لوی لاملونه دي: یو خدا چې طالبان بالاخره په رسمي ډول له افغان حکومت سره خبرو ته تیار ول او د خبرو د دویم پړاو تیاری نیول کېده. دویم دا چې اسلامي دولت ډله غواړي په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړي. خو د ملا عمر د نوم له کبله تر اوسه طالبان یو ول او اسلامي دولت ډلې ته یې زیاته توجه نه ورکوله. په لیکنه کې راغلي اوس چې ملا عمر مړ دی نو په افغانستان کې د طالبانو دوه ډوله راتلونکي تر سترګو کېږي. لومړی دا چې د طالبانو غورځنګ به د خپل یووالي له وجې ژوندی پاتې شي. البته دا چې د طالبانو دننه به د واک یو جدوجهد روان وي او نوی مشر ملا اختر محمد منصور باید دا ثابته کړي چې د طالبانو مشري کولی شي او په افغانستان کې د امریکا پر ضد جګړې ته دوام ورکولی شي. په دې لړ کې طالبان اصلا له یو لوی ګواښ سره مخامخ دي. هغه ګواښ د اسلامي دولت ډلې دی. د طالبانو د مشروعیت لپاره باید د دوی نوی مشر د اسلامي دولت ډلې په اړه سخت دریځ خپل کړي. خو که طالبانو محسوس کړه چې دی کمزوری دی نو ښایي وفاداری بدلې کړي. بلبدا هم وي چې ښایي د طالبانو نوی مشر په نږدې وخت کې د سولې تړون ونه کړي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو دویم راتلونکي دا کېدی شي چې د اختلافاتو له کبله د اسلامي دولت ډله په دې وتوانېږي چې طالبان په څو ډلو وویشي. په دې صورت کې به افغان ولسمشر اشرف غنی ته مخې ته داسې هیڅ پیاوړه ډله نه وي چې ورسره د سولې خبرې وکړي او په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه پوښتنه کوي چې دا هر څه به امریکا ته څه معنا ولري. د دې په ځواب کې په لیکنه کې راغلي امریکا ښایي خپل اوسني پلان ته په کتو له لویې سردردۍ سره مخامخ شي. ځکه چې واشنگتن غواړي د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې یوازې سفارت ولري او ټول ځواکونه وباسي. په دې صورت کې د لیکنې په خبره امریکا باید له صبره کار واخلي او افغانستان او پاکستان وهڅوي چې د سولې هلو ځلو ته دوام ورکړي. کېدای شي چې په راتلونکو څو میاشتو کې هیڅ پرمختګ ونشي، خو بیا هم د سولې خبرې ځکه مهمې دي چې کېدای شي د روغې تړون تاوتریخوالی ختم نه کړي، خو افغانستان به د تیر پرتله په ښه حالت کې وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين لژوند سره نست ده
غلې په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه مو چې کوم مخکې د اسد لودین رپورټ او ورپسې زموږ د همکار پامیر ساحل د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې څخه د مقالې غټي کې اوریدل پام دی اړوند تاسو ته یو بل رپورټ هم در اورو. په ننګرهار کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو یو غونډه کړې او هغه د ملا عمر په ځای نوی راغلی یا طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور هغه خبره باندې سخت تنقید کړی دی او دای غندلې ده چې ویلی دی چې دوی د خبرو پر ځای جنگ کولو ته دوام ورکوي. د عالمانو له طالبانو غوښتي چې نور دی د افغانانو ویني نه تویي او په کار ده چې د خبرو مستقیمي او خپلې مسلې د مذاکراتو د لارې حل کړي. زموږ همکار باز محمد عابد په رپورټ را لګلی.
تیره میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمېر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
ملا حسن احمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنگ اعلان وکړ که موږ بیا دا تقبیحو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنگونه او دغه جګړې د جهاد په نامه د عمل د وطن نور خرابول وژل دا د خدای په نیز د دوی ستر مسؤلیت ده او د الله په نیز به جوابګوي. زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دي د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان دي زموږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کې ویل چې موږ به انشاءالله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبانو اوسني مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور رحم دا ده چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او د خپل شفقت په رڼا کې د وینو تویدلو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت په رڼا کې صلح سره ده ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی دا ستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. اوس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خوا نه یخیږي، د وینو سیلاب روان کړی دی. نو زما پیغام دا دی، حکومت سره مذاکراتو ته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی و. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالفی ډلې د بیان په توګه رسنۍ او ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چی دین دشتگردی مکمل ختم
ہے افغانان چوانی بے شک چوانی
دین سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سیمی او نڑی حالات نور همس پڑی او دا تصویر دا نور روشانکولو یو وقت سکوی
دا دی کسی چابای دا پاکستان ندا زمان صدران
یو فیرست دا خواهشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا اگر امریکیم پلاس کنی
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې لکه څنګه چې درته وویل شول د ورځې په تودو موضوعاتو باندې څېړونکي کارپوهان خبرې کوي بحث پې کوي او د تصویر یا د مسلې د نور روښانه کولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نورې ګڼې اونیزې خپرونې هم وړاندې کیږي او دا ټولې خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام چې زموږ د ویبسایټ پته ده په هغې باندې شته دی. تاسو یې کولی شئ هلته یې هم واورئ او که ځینې داسې خپرونې چې تاسو یې غواړئ تاسو یې ځان سره وساتئ نو ډاونلوډ کولی یې هم شي. بیرته رپورټونو ته ورګرځو. پرون پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پولیسو قربانۍ وستایلې. چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې ترهګرۍ خیبر پختونخوا کې د دیارلسو پخواشا کې پولیس وژلي دي او په سلګونو نور یې معذوره کړي دي. د وژل شوو پولیسو کورنۍ وویل چې حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي خو پکار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر جان دې غونډې ته ورغلی و چې شاعرانو پکې د ترهګرۍ په روان جنگ کې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم واورول.
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم.
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں اس میں
خیبر پښتونخوا کې د کال نور لسوا یو اویم نه تر 2006 پورې زموږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي. ولې د ترهګرۍ جنگ وروستو د 2006 نه تر اوسه خوشا 1500 پورې پولیس اهلکاران زموږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نه واخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نغدې 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خو نه دی خو بیا هم هڅه کوو چې د دغې کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو. نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوي او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له بده مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانی نه وي. ولی اوس 1315 کالو راسي موږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی. دغه دستوره کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکاره رافعه وایي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه په شا شوي نه ري او د پښتونخوا د نارینه پولیس سری سری د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم ترهګرۍ ختمولو لپاره په مکمله توګه تیار دي.
ارمان باندې ناس پورا دنیا دا کړو چې کی پی کی کی اسپیشلی پشاور ایریا کې سونه موږ رډ زون کې خپل ډیوټیا نه کړې دي. سمي پولیس دی فیمل پولیس دی هغه ټول چې دی نو خپل فرض ادا کړې دي او چرې مو هغه خپل فرض نه تبدل نه دي. تر تور باندې بارود راغلي دي هغه بارود تم غاړه ور کړې دي هغه باندې ګولې راغلي دي هغه ورته شان دي.
د پامول دا چې دغه دستوره کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وژل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خشوی پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د جنگ نه د جګړې نه لاس په سر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د غږ د نغمې او د سندرغاړي نغمې چې موږ ورسره یو ځانګړی مرکه لرو. د مرکه تاسو د دې غړې په روسي شبو کې نشر کوو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم درځ موږ د فیسبوک پاڼه باندې هم د نغمې دا مرکه شته. اوس یو رپورټ اردو اسلام آباد کې په کچا باندې کې له خوشه دیر شکل نور رئیسي د قبایلی سیمو ځینې پښتنې کورنۍ میشتوي چې له تیرې میاشتې راهیسې حکومت کورونه ورانی. حکومت ویلي چې د دې غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري ساتي. په همدې حال کې د بشري حقونو کارکوونکو او د مدني ټولنو غړو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د هستوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وي. ځینې وایي چې باید حکومت د کچا آبادۍ اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي. د رپورټ نور تفصیل درته نیسا اجمل وړاندې کوي.
د اسلام آباد د کچا آبادۍ د عملیاتو پر ضد د بشري حقونو د ادارو لخوا له تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخې ته نه دی راغلی، خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو وویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمهواري ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي،
څوک چې د دغې سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو، او بل چې د استوګنې کوم بنیادي حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي، پیسې هم ورنه ورکړي دي، او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغو نه زیاته دي. ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته، تنګې تنګې کوڅې دي، وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي. نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د جی فور جی فایو نه کوم آبادي شروع شي دغو نه زیاته دي. په هغې خلاف دوی اپریشن نه کوي. خو کم خلک وسن لري، کم خلک چې کوم دي یو غږ نه لري، هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو دې کې درې سیډي هم انوالو دي، ګورنمنټ خپل فنکشنلزم انوالو دي، دې کې لکه داسې کسان انوالو دي چې دوه خلکو نه به پیسې اخیسته بقاعده به تبه اخیسته.
بلخوا د اسلام آباد سی ډي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آبادې سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړې وه او دوی د عدالت د هدایاتو وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي. خو بیا د کچا آبادې اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي، که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغې مخنیوي د پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. دوی ته حکومت ته پکار وو چې انتظامات الټرنیټ دوی له کړی وي نو بیا هغې نه بعد ایکشن اخیستې وي.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دا یې خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دې سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دې خلکو ستا وسلوالو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دینو ملیټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي، څوک غیر مسلح وي، نو هغه باندې به حکومت چې کوم دینو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم به خیبر پختونخوا به خلکو کې او کومې خبرې کېږي په اسلام آباد او دغې خواوشا په ډېر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسیز هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چې هلته پښتانه اوسېدل هغې نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده؟
د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې په زیات شمېر کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په لږه شمېره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو.
د باختر ستوري
خونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري اوس هم دولس نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو ته به د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته هم ډېر رپورټونه شته دی موږ سره پاتې شي. راځئ نجیب عامر واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس ته لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود شفقت حسین په نوم یو کموم رضوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي د روای په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې 9 پکې په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. د پښتونخوا چترال ضلع سیلابونو تر ټولو زیاته ځپلې ده. د پېښور د پولیسو یو مشر SSP فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1500 د پولیسو سرتیري ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. د ایر وارس په نوم یو خپلواکه څارونکې ډله وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 15,000 غړو سربیره 4,950 ولسي کسان هم وژل شوي دي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه وو او د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره و رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوو نورو ورته رسنیو ته هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی.
نجیب امیر و چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته ووایي. اوریدونکو مشال ریډیو ورې راځي زموږ له همکارې رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټو کې وارو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په هدایاتو هر کال 4 اګست په ترهګرۍ کې وژل شوي د پولیسو په یاد کې لمانځل کیږي. د ادارې په وینا که وکتل شي خیبر پښتونخوا پولیسو څنګه د ترهګرۍ پیښې ناکامه کړې او بیا یې د ځانونو پروا پسې عدالتونه ولسي ځایونه پریس کلب او د نورو مهمو ودانو حفاظت وکړو نو د داسې بهادرۍ کیسو مثال په تاریخ کې نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر له د شهیدانو په ورځ د یو داسې تحقیقاتي رپورټ جوړولو هدایت پکار دی چې پایی کې د وژل شوو ژوبل شوو او د عملی د بهادرۍ او حاضر دماغې تفصیلات مخې ته راشي. د څه په اړه چې مطبوعات او خپله د پولیس محکمه هم معلومات نه لري. ادارې لیکي باید چې د دې پولیس اهلکارانو د کردار او عمل تقلید وکړی شي. ادارې وایي د ټولنې نورو ادارو په شان د پولیس په محکمه کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو روایت تقاضا کوي چې په امروزه کارونو کې د ښه کارکردګۍ مظاهرې مثال هم قایم کړي. ادارې اخیر کې لیکي په 4 اګست د دې عزم د اظهار ضرورت دی چې خیبر پښتونخوا پولیس یو مثالي ولسي پولیس جوړولو لپاره نور سنجیده قسمه اقدامات اوچت کړی شي او پولیس عوام دوسته جوړ کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا مختلفو ضلعو کې بارانونو او د سیلاب تباهکاریانو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې د مشکل په دې وخت کې تکلیف هغه وخت سیوا شي چې کله متاثره علاقو کې د بجلی نظام او نور کارونه متاثره شي. ادارې وایي د بجلی بندېدو له وجې نه صرف د اوبو سلسله ودرېږي بلکې د ټلیفون سرویس او سویګیس کې مسلې هم مخې ته راځي. راځي. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه بحالولو لپاره متعلقه ادارو سره د مرمت لپاره او د ایمرجنسی په وخت کې انتظامات ناکافي وي. پکار ده چې اول موسمي حالاتو کې د دې خدماتو فراهمۍ سلسله جاري وي. د څه لپاره چې جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د ایمرجنسی په وخت انتظامات یقیني جوړولو لپاره ضروري ده چې هرې شعبې سره ګرځنده یونټ وي چې هغه په وخت بحالۍ کار کولی شي. دا شان د صحت په شعبه کې هم د ګرځنده یونټو نظام پکار دی چې د معمولي نوعیت کیسونو فوري خدمت یقیني جوړ کړی شي، نو دې سره به په هسپتالونو کې رش هم کم وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس هم تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو مقالو غټ کې دراوړو. فرایډی ټایمز مجلې د افغانستان د روغې جوړې خبرو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه د غربي ډیپلوماټانو لخولې وایي چې طالبان ښایي ژر د خبرو میسته بیرته کینني. بلخوا له امریکا خبریدونکي وال سټریټ جورنال او ورځپاڼې د پاکستان او هندوستان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستاني او هندي کب نیونکو کسانو د بندي کولو موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکنو تفصیل درته هارون باچا وایي.
د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي ټاکل شوې وه چې د تیرې جمعې پر ورځ د افغانستان حکومت او افغان طالبانو استازي په پاکستان کې د سولې دویم پړاو خبرې وکړي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر دغه کار وځنډاوه. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه جګړې زور اخیستی، غربي ډیپلوماټان د سولې په خبرو کې د ځنډ له امله خبرداری ورکوي. د لویدیځ یو ډیپلوماټ ویلي، زه فکر نه کوم چې طالبان به زر د خبرو میز ته بیرته ستانه شي. افغان ولسمشر وال مخه له طالبانو سره د خبرو پیلولو په کار کې له پاکستان د مرستې غوښتلو لپاره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور افغانانو له سختو نیوکو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې ځای پر ځای شوي وسلوال لا هم لاغ خاورې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه او ولسی وګړي په نښه کوي. د چیتم هاوس په نوم د یوې څېړنیز ادارې مشر میټ والډمن د افغانستان په اړه په خپل نوي رپورټ کې لیکلي، د طالبانو یاغیتوب لا هم پیاوړی دی او په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه ډېره ګټه ورته رسوي. دا رپورټ زیاتوي، طالبانو د بل هر وخت پرتله پر افغان امنیتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د تاوتریخوالي دغه لوړه کچه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې تر پوښتنې لاندې راولي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانستان د سیمه ییزې سوداګرۍ پر یوه مرکز بدل کړي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یوه لیکنه کې د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستاني او هندي کب نیونکو کسانو د نیول کېدو موضوع راخیستل شوې. لیکنه وایي دواړه هیوادونه دغه کار له یو بل څخه د غچ اخیستلو لپاره کوي چې په نتیجه کې کب نیونکي او د هغوی غریبي کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي، پاکستان د هند 355 او هند بیا د پاکستان 20 کبنیونکي بندي کړي دي. د سوداګرو د اتحادیې د چارواکو په خبره دغه ټول کبنیونکي د پاکستان او یا هم هند اوبو ته په غیر قانوني توګه د اوختلو په تور نیول شوي دي. لیکنه زیاتوي، اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او هند پر دې نه دي توانېدلي چې په سمندر کې د یوې پولې پر ټاکلو سره سلا شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول پکر،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ له مشال ریډیو نه غنټه اوریدل شي. اوس هم تاسو ته له کابل یو رپورټ دراوړو. د افغانستان استخباراتي ادارې ځینو هغو افغانانو ته خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر فاتحی اخیستې وه. دوی وایي د طالبانو په ملاتړ غونډې کول ترهګرۍ کې د وژل شوو افغانانو سپکاوی دی. د استخباراتي چارواکو په خبره ملا عمر د افغانستان د رواني بربادۍ ذمواره دی. یاد دی وی چې دی روسیو کې زینو زینو کې زینو خلکو تر هغه وروسته د طالبانو د مشر د مرګ په ویر کې غونډه وکړه چې تیر هفته یې مرګ تایید شو. زموږ همکار په لکابل ریپورت را لګل.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقي وویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل سوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړې شوې. ښاغلی صدیقي له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نوع تجمع
دی وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونې او خواخوږي هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګران وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم وروسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي ملا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللی. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د وروسته پاتې والي، بدبختی او د بیګنا افغانانو د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړې شوې غونډې حمله وکړه.
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تو وئی دی میوجی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د بارانونو او سیلابونو څخه د اوختي زیان په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ در اورو. لکه څنګه چې تازه خبرې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په نورو ګڼو سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي دي او دغه نقصانونو اړولو لا هم دوام موندلی دی. چارواکي وایي چې له دې وجې په لسګونو خلک وژل شوي او په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره سیلاب تر ټولو ډیر چترال ځپلی دی. دوی له خلکو غوښتي چې لا هم د سیندونو او خړونو په غاړو کې ما پاتې کیږي. پاړی د احمد الله رپورټر.
د پی ڈی ایم ای چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 34 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 425 کورونو ته په مکمله توګه او 1440 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی مونږ ټول خپلم جی ټول علاقو وزټ کو ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي. ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي. ټول چې دا غوي نو مخه سره کوئک ریسپانس باغی والا ورکې چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي اغم زمونږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 او یا کلو د 3000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 6418 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6800 زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حق له مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلو تلون کی دو ورځې پورې دمه دمه سره جاری وی
بارانونه همدا سپی کشمیر کے پنجاب علاقوں کے بکی خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کې روان دي. ایسے خو مانسون سیزن چې دو میاشتې نورم دی خو دا موجوده سپیل چې دا یو ورځ دوی نه پس دا شو سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
دو یادونه دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیرې میاشتې د شپاړسمې نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبے زور نمو بالا احسان جو دے دا لکا یو اونڈے و توا یا یو اولو کشان غر ہو یا یو غٹ فائل ہو دا غیر پس سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور د مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم موږ تاسو ته در اورو. چارواکی وای قبایلی سیمو کې موجوده خوښه زر کمیونټي سکولونه یا خونځي کم دی او دوی غواړي نور جوړ کړي. په هر کمیونټي سکول کې له څلورو څخه تر شپاړس کلونو عمر لرونکي لږ تر لږه دیرش زده کوونکي سبق وای. دوی ته تر پنځم کلاس یا ټولګي پورې یو استاد درس ورکوي. د چارواکو په خبره کمیونټي سکولونه د لرې پرتو قبایلي سیمو لپاره ډیر ګټور دي. په دې اړه د رابعه اکرب خان له خولې نور تفصیل اورو.
د پاکستان د وفاقي تعلیم وزارت په قبایلي سیمو کې د تعلیم ودې لپاره د 200 نور کمیونټي سکولونو یو پروژه شروع کولو فیصله کړې ده چې مقصد یې هر ماشوم ته د هغه د کلي دننه بنیادي تعلیمي سهولیات رسول دي. د وفاقي تعلیم وزارت تر لاندې د کمیونټي سکولونو د لارې بنیادي تعلیم ورکوونکو اداره غونډ ملکي څه د پاسه 12,000 کمیونټي سکولونه لري چې پکې دا وخت پنځم لکه ماشومان تر پنځم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوي او په دې کې 80% جینکې او 20% هلکان دي. په خبرو کې د کمیونټي سکولونو د لارې بنیادي تعلیم ورکوونکو ادارې مشر غلام قادر خان مشر ریډیو سره په خبرو کې وویل چې قبایلي سیمو لپاره شاخوا یو زر سکولونه جوړ کړی شوی وو خو د دوی کوشش دی چې د دې په شمیر کې اضافه وکړی شي. دی وایي
د قبایلي سیمې لپاره چونکه دغه یو فیډرل ایریا ده او دا ذمهوري د فیډرل ګورنمنټ جوړیږي نو موږ هغه لپاره سپیشل یو د 200 نور سکولونو پروجیکټ اپروو کړی دی خو هغه ناکافي دی. زمونږ ډېر ریسنټلی میټینګ شوی او هغه کې موږ تقریبا نور هم ریکوائرمنٹ فارمل سیکٹر کے جڑے گی اور سب زموں گا دے انفارمل سیکٹر کے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول لاندی جڑے گی. حاضر وقت کے زموں گا تقریباً زر اسکول آپریشنل دی اور دا دو سوا اسکول میں ان شاء اللہ 1,500 نور مونگا جوڑو پو فاٹا کے
مشالی ڈیو سر په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې د تعلیم په شرح کې اضافه لپاره کمیونټي سکولونه ښه کردار لوبولی شي او په دې لړ کې دوی حکومت ته یو تجویز هم وړاندې کړی دی. دې زیاته وی
مونږ د گورنمنٹ ته پورا یو کانسپٹ پیپر ور کړی دی ایجوکیشن ایمرجنسی لانچ کولو لپاره. مونږ ان شاء الله ورته سینا والے دا چې مونږ د ایم ڈی جی سی دی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دی کې مونږ ډیر شاته پاتې شو دا مونږ اچیو کولی شو او ټول شنه اسانه طریقه چې دا هغه د بیسک ایجوکیشن کمیونټی سکولز دا سیستم دی ځکه چې دی کې ایکسیسیبلټی ډیره اسانه ده کلی کې دننه سکولی او خرچ په فی کس مونږ خرچا د فارمل سکول نه لس ګونه کم دی. حکم له گورنمنٹ نن حکم کی نو زما دا آفس چه دے دا دومرا سٹرنگ لری چه دا دا درزر اسکولا اسٹیبلش کولی شی.
دا کمیونٹی سکولونو دا لاری بنیادی تعلیم ورکون کی ادارہ دا منصوبہ هم لری چه دا استادانو پا تنخواہ کی اضافو کری شی او دا دشپا گزر و پسی ادیا لسر کری شی. یا دا دوی دا کمیونٹی سکولونو دا لاری مشمان تا ویڈیا تعلیم ورکڑے کی گی او دا دین حساب دا عام سکولونو غنتی وی.
مدرسے پا وسنی اثر کی د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول
او فعالیت باز کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خدا سی پکار دی کی اوی کی مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
هرودونکو راځي چې له خبره تاسو یو ریپورت دروارو. د خبر ایجنسی په لوړګي کې سمودوړان دي د خلکو د بیا بیا غوښتنو وروسته یو هسپتال جوړ شوی خو لا هم پرانستل شوی نه دی. له دې وجې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. غوښتنه کوي چې هسپتال کې ټول ضروري سامانونه او سهولتونه اوس شته دي نو باید چې پرانستل شي. فرهاد شینوار یې نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې په لوړګي کې د جرمني په مالی مرستا کټګری ای روختون تیار کړی شوی دی خو تر اوسه ورته عملانه د ورکړی شوی او تړلی پروت دی. دوی وای چې باید دغه روختون دی فعال کړی شي چې ځایي خلک ترې ګټې پورته کړي. په دې هکله د خیبر ایجنسی اوسیدونکی عمران مشال ریډیو ته وای
اوس دا هسپتال چې دا اپګریډ شوی دی دې پاره تمام مشینریز اکویپمنټ سامان هر څه مکمل دي. نیم پروت ہے سامان نیم فاٹا سیکریٹریٹ کے پروت ہے خدا کولا وئی نہ دل ڈاکٹران دل اسٹاف نو اور کئی نو پکار دے حکومت لا چدا زرتر زرا کولاو کا زکا چدا ڈیرا غٹا علاقہ دا او پدے ماندی دا افغانستان دا اطراف خلق دل ترازی او علاج کوی نو پکار دے چدا زرتر زرا کولاو کا معمولی بیماری کے متعلق یو اپنڈکس اپریشن دا پارم پہ خور تا دے زنا مریض چدا منتقل کی گی. نو خیبر رن سیتا دا لنڈی کوتل خلق کوتا دا پاس چکم لری خلق تے تیرا غدی کدی شیلمان غدی اغوی تا دل تا ډیر زیات ضرورت ہے. نو چدا اسپتال کولاو شی دا اپگریڈ شو وای دی نو دل تا گائنوکالوجسٹ راشی دل تا سرجنان راشی د تب اسپیشلسٹان راشی نو خلکو ضرورت په پورا شي.
او د خیبر سیمې یو بلتن عطا الله په دې اړه وویل
دا هسپتال تقریبا څو میاشتې مخکې تیار شوی دی او اوس حکومت له په کور دي چې هغه ولا سټاپ امیر کی نور څه ضرورتونه شي چې عام ولا پورا کی. په زوړ هسپتال باندې آبادی زیاته او رش په ډېر دی په کور دی چې نوی هسپتال زر تر زره کلو کې د خلکو کور روان شي ځکه چې جرمني په دمره غټه خرچه وکړه دمره هغه په وشو تاوانونه په وشول په کور دی چې هغه شي دا بلکې هډ کوارټر دی خیبر ایجنسی هډ کوارټر دی دا چې کولو شي دغه کې به مقامي خلکو ته نوکرۍ ملو شي هغه به ورته نور ډاکټران بلو شي بیا به خلک پېښور او کمپلیکس او هغه لمنډې نه وایي همدلته به خپل علاج کړي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د کټګري ای روختون د فعال کولو په حق له مو شکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د دغې روغتون تعمیراتي کار مکمل شوی او په دې باندې د فاټا سیکریټریټ او د صحت محکمې چارواکو پوره نظر دی او ډیر زر به خلاص شي.
یاره دا خو انشاءالله د کمپلیشن کار هغه شولو ختم شو بالکل ډایریکټریټ او فاټا سیکریټریټ د دې نه خبر دي د لنډي کوتل عوام او ورسره د افغانستان عوام ته هم پکې سهولتونه انشاءالله ملاویږي. دی بیا پېښور حیدرآباد کمپلیکس پرایویټ هغه هسپتالونو ته به بالکل نه راځي انشاءالله کخیر چې ټول هغه سپیشلسټان به پکې وي انشاءالله سرجیکل میډیکل چاینیز چلډرن دا به پکې ټول وي انشاءالله تعالی فول ایمرجنسی کور به وي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو وویل چې په دې روغتون کې به د هرې ناروغۍ لپاره جدا ډیپارټمنټ یا څانګه وي او ځایي خلکو ته به پکې جدید سهولتونه ورکولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. کله پېښور مومندو یا بجوړ ته کله تللی یاست نو لیدلې به مو وي چې د شبقدر په ډېرې بازار کې د ګاډو ډېر رش وي. د ګڼه ګوڼه اوس په میچنۍ کې د یو پل د خرابېدو له وجې ځکه زیاته شوې ده چې غټ ټرکونه هم پر شبقدر بازار تیریږي. ځایي اوسیدونکي او ډرایوران له حکومته دغلته د یو بایپاس جوړولو غوښتنه کوي او وایي چې دې سره به د دوی ډېرې ستونزې حل شي. شانواز ترکزی تفصیل درته وایي.
حکومتی غړي د څو کالو راهسه څو وارې په شو قدر کې د بای پاس سړک جوړونه اعلان کړی ده، خو لا یې هم دغه سړک نه دی جوړ کړی چې له وجې د شو قدر په بازار کې زیاتره وختونه ټرافیک جام یعنی سړک بند وي. وړاندې به د محمود جنسین لوی ټرکونه د میچنۍ په لار تیرېدل چې هغه لار د کابل د سیند پاسه په جوړ پل د خرابېدو له وجې بنده شوه. نو دا سات د ټرافیک پولیسو په وینا لږو زیات درې زره ګاډي روزانه د شو قدر په لوی چوک تیرېږي. عبدالوکیل خان چې خپل شخصي ګاډی چلاوه ورسره مې خبرې وکړې.
او کله نه کله پکې ګھنٹا مو لګي ابرو زما تقریبا چې کوټه 40 منټ لګي دي صرف دا 500 یا 400 میټر لار. او بلې کې ګرمي می کله نه کله پکې چکړې می بازار نه سپانه دي نو مختلف قسمه تقریبا سړې مودا کیږي مخامخ کیږي ورته هغه نه وزي.
عادل خان نوم یو ځوان وویل چې هغه به کله هم په دې لار کالج ته تیرېده نو نا وخته به رسېده او وجه یې د سړک د بندښت وه.
زموږ دپاره یو بای پاس په کار دی کم از کم چې هغه د پیر قلعه د بازار نه بارو بارو ځي او داسې هغه وچې والې خوشه وځي. په دې بازار کې چې غټ ګاډې رننوځي ټول روډ بلاک کی موږ ته د بای پاس ډېر سخت ضرورت دی. حکومت پکې وینا کړې وه خو مطلب ای سیکشن به چاوانه غسته.
نو د پیاده تیریدونکو لپاره هم ډیر مشکل وي چې دغه سرک باندې وګرځي. آیاس اخونزاده د شوقدر اوسیدونکو دی او وای
زخپل د هارت پیشنټ مو دغه چې موږ راځو دغه کې په شل قدمه موږ په نیمه ګنټه کې دا خبره پیدل خلکو ته دا گاډو خو پرېدا ډیر لوی لینونه لګېدلي او د هغې هېڅ صدقه نشته دی. زه دغه کوم چې یاره یو د بای پاس جوړ کړي یا د بازار صفای وکړي شي.
بیا مې د شوقدر د تحصیل د ټرافیک پولیس د انچارج ولی خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زمونږ خو دلته چې کسان یو بازار بای پاس نشته په بازار کې 17-18 اډی دي د دې چنچانو د دې د وجې په دې بازار کې مونږه لګیا یو خپل مهنت کوشش پکې کوو خو دا بیا هم جامنګ راځي. بل په دې بازار باندې باجول د هغه مومند جنسه هغه په دې باندې دي.
بلخوا د دې سیمې نه د ټاکلې شوې حکومتي غړي عارف احمدزی وینا وه چې لږ وخت کې به په شوقدر بای پاس د ودانۍ کار شروع شي او د ټرافیک دغه ستونزه به هواره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو سندرغاړی خاپېری نغمه هیله لري چې پښتانه له جګړو لاس واخلي. داغې په خبره د هیواد خراب حالات یې ډېره ځوروي. نغمې مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې غواړي د خپلې نوې جوړې کړې خیریه ادارې نغمه فاونډیشن له لارې د غریبو خلکو په ژوند کې بدلون راولي. نغمه د خپلو کارونو لړ کې پراګ ته راغلې وه. دلته ورسره د مشال ریډیو همکاري انیسی اجمل مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه زموږ په ویبسایټ او فیسبوک باندې هم کتلې او اوریدلی شي. او انیسی اجمل ته اول پوښتلی دي چې آیا له خپلو هنري کارونو مطمئنه ده او آیا فکر کوي چې سندرو هیوادوالو ته ګټه رسولی؟
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې زه سندری وایم، خپل پښتو ثقافت، خپل ژبې ته سندری وایم. نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندي کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي، چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې د دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې د کډوالۍ ژوند د مم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی. د ارس د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات اغېزه کړې ده، ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم، ما زه ټوله دنیا مې وکتله، هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخت پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده. نو زه ډېره زیاته مایوسه شم چې خدایه کاشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنۍ نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډېر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي؟ سم مسلې درته مخې ته راځي.
زه ډېر نه ځم شاپینګ د پاره، بازار ته نه ځم ډېر. زه خپله دغه لرم خیاط لرمه چې ماته کالی دغه کوي جوړوي هغه ماته کور ته راشي نه یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان د پاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم نه
نو د موسیقي د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی هغه سپ نه دی کړی یعنی تاسو وایئ چې لکه دار څه تاسو لبل څوک راوړي
دا خو کنه دا تاثیرات خو شته کنه تقریبا 15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم ما جامې اخیستلې دیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده نه دغه ټول دوکانونه راغله له دا یو دوکان کې ودرېدل نه داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله هم ته جمع شول چې دا نغمه زه دوکان کې داسې پاتې مو وسوتاله نه شم پولیس رالی ډیر ژر رالی نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده دا خلک ولې ټول شوي دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک ته ول تاسې هنرمند داسې پز دغه کوي تشویقوي دا خو متنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټه کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده
خا نغمه جانې تاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مخصد او تر اوسه کوم کارونه کړی دي او بلک خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکي یا پیسې ورکي نو څه طریقه ده
او بلې و تر اوسه خو د دې مخه دا ده چې زه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا ښځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغوی سره زه د کومکونه وکم او د ښځو سره د دوا او زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کېږي دوی مړه کېږي کنه دوا نه یي ډاکټر نه یي په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څوک کومک وکړي تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایښې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمې شهرت ښایست پیسې نوم در له خدای درکړی دی آیا نور به هم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه وسم چې زه په همدې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکم او همداسې ورو ورو زما دغه